تاسو نوري در استودیو است با مجموعه دیگر از گزارش ها. سلام نوري صاحب.
بله امید مرزبان تاسو ستړي مشي په دې خبرونه کې اوري چې د ترکمنستان ولسمشر نن کابل ته ځي. د چارو کارپوهان له دې هیواد سره د افغانستان د اقتصادي اړیکو پراختیا د دواړو هیوادونو په ګټه بولي. د هلمند ولی دا نه مني چې د موسی کلا ولسوالۍ د په بشپړه توګه طالبانو نیولې وي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو. د اساسي او بشري حقونو اونیز پروګرام او ژوند په شیبو کې خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. حمیده عثمان دا خبرونه وړاندې کوي.
د هلمند چارواکی وایي د موسی قلعه د ولسوالۍ دغو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات روان دي چې وړمه شپه او تیر سهار وسلوالو نیولي دي. ټاکل شوی ده چې د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردي محمدوف د یوه لوړ رتبه پلاوي په مشرۍ نن کابل ته راشي. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې ایران د امریکا له متحده ایالاتونو وغوښتل چې 19 ایراني بندیان دې خوشې کړي. پورا خبرونه واوري. د هلمند والی وایي چې د موسی قلعه د ولسوالۍ د هغو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات روان دي چې وړمه شپه او پرون سهار وسلوالو نیولې وي. د هلمند والی مرزا خان دایمي دا راپورونه رد کړل چې موسی قلعه ولسوالۍ په بشپړه توګه طالبانو نیولې ده.
دا اوس حاضر د موږ قطعات هلته په فعالیت کې دي. سابقه یو تامر د ولسوالۍ درلود او قمانداني دي همغه ولې داسې دا کې چې ولسوالۍ د طالبانو په لاس کې ده حاصله ده.
موسی قلعه ولسوالۍ له څو ورځو راهیسې دولت مخالفو وسلوالو محاصره کړې وه. طالبانو ازادي راډیو ته په یوه رالیږلي بیان کې ویلي دي چې د موسی قلعه ولسوالۍ د دوی په لاس کې ده او 40 تن افغان ځواکونه یې په دې جګړې کې وژلي دي. ټاکل شوی ده چې د ترکمنستان ولسمشر نن کابل ته راشي. په دې سفر کې له قربان قلی بردي محمدوف سره د هغه مرستیالان او د کابینې ګڼ غړي ملګري دي. د دې سفر په اړه د ترکمنستان ولسمشر بردي محمدوف په اشقابات کې رسنیو ته وویل:
افغانستان ته زما سفر له خاص اهمیت ډک دی. دا سفر د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ نوي اړیکې جوړوي چې څو تړونونه به هم پکې لاسلیک شي.
قربان قلی بردي محمدوف له 2008 کال را په دې خوا د ترکمنستان ولسمشر دی او دا کابل ته د ولسمشر په توګه د لومړی رسمي سفر دی. د ناټو دوه سرتیری د افغانستان په جنوب کې یو تن وژلي دي چې د افغانستان د ملي اردو جامع په تن وي. ناټو په یوه بیان کې ویل چې برید کوونکي تېره ورځ په هلمند کې د یوه پوځي مرکز دننه د پوځیانو پر موټر ډزې وکړې. کله چې د ناټو پوځیانو ځوابي ډزې وکړې حمله کوونکي ورسره یو بل چې هغه هم پوځي جامع په تن وي ټپیان شول. مخکې داسې راپورونه ورکړل شوي چې دواړه برید کوونکي وژل شوي دي. د ناټو وژل شوي پوځیان امریکایان دي. افغان چارواکي وایي چې داسې باور کېږي چې د لفظي شخړې له امله دا پېښه رامنځته شوه ده. لویدیز چارواکی وایي چې دا ډول اکثر بریدونه د خبرو د اړولو او په کلتوري مسایلو د نه پوهېدو په خاطر رامنځته کیږي. تر اوسه طالبانو د دې برید مسؤلیت نه دی اخیستی. او دا هم سیمه ایز او نړیوال خبرونه. ایران د امریکا له متحده ایالاتونو وغوښتل چې 19 زندانی ایرانیان خوشې کړي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي مرزي افخم د چهارشنبه په ورځ وویل: موږ د امریکا له حکومت او د قضایي ادارو له چارواکو غواړو چې د دغو بندیانو د بند موده پای ته ورسوي. دا غوښتنه یوه ورځ وروسته تدې شوې ده چې د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال حسن قشقاوي په وینا خبر ورکړل شو چې ایران داسې پلان نه لري چې د واشنگټن پوست خبریال جیسن رضایان له هغو ایرانیانو سره تبادله کړي چې په امریکا کې زندانیان دي. نه دیش کلن رضایان له څه باندې یوه کال راهیسې په ایران کې د جاسوسۍ په تور بندې دی. واشنگټن پوست ورځپاڼې د امریکا حکومت او په نړۍ کې اکثرو خپلواکو رسنیو دا تور غندلی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره په ټلیفون د اوکراین په ختیځ کې د شخړو په اړه چې په وروستیو کې زیاتې شوې خبرې وکړې. سپینې ماڼۍ پرون د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې اوباما یادونه وکړه چې اوکراین له خپل اړخه د مینسک د تړون په عملي کولو کې پرمختګ کړی او یو ځل بیا یې ټینګار وکړ چې روسیې ته هم پکار ده چې ورته کار وکړي. اوباما دغه راز په اروپا کې د مهاجرت د ستونزو په اړه د جرمني د صدر اعظم یاتې وستایلې. په تېره بیا یې د مرکل د هغې پرېکړې یادونه وکړه چې د سوریې کډوالو ته د پناه په ورکولو سره د سیمې پر هیوادونو باور بار کم کړی دی. د روسیې د مشرانو جرګې وغړي غوښتنه کړې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د هغه مرستیالان د ماسکو د بندیزونو په لست کې شامل کړی شي. د فدرالي شورا د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړي ایګور موروزوف د آر آی ای دولتی خبری آژانس تپارون ویل چې په دې کار سره به له متحده ایالاتو د هغه څه په خاطر غچ واخیستل شي چې نیویارک ته د دغه جرګې د مشري والنتینا ماتیونیکا پلان شوي سفر ته یې محدوده ویزه ورکړې ده. د امریکا په خدیس کې د ویرجینیا په ایالت کې د راپور ورکولو پر مهال پر دوو خبریالانو ډزې وشوې او وژل شول.
We want the people that come here to say that was
the WDBG ټلویزیون ویل الیسن پارکر او ادم وارد د چهارشنبه په سهار هغه وخت وشتل شول چې د بیتفورد کاونټي په سیمه کې په ژوندۍ بڼه مرکه ثبتوله. هغه کس چې مرکه ورسره کېده هغه زخمي شوی او په روغتون کې بستر دی. مشکوک قاتل د وستر فلاناګان په نوم د دغه ټلویزیون پخوانی کارکوونکی پیژندل شوی چې ګمان کېږي د حملې په اړه ټولنیزو رسنیو ته د ویډیویي تصویرونه استولی دي. د وروسته په داسې حال کې چې په لویه لار کې پولیس په ده پسې و په خپل ځان وویشت او ټپي شو چې وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. د بی سي ټلویزیون خبر ورکړ چې یو فاکس یې ترلاسه کړی چې ګمان کېږي فلاناګان به راورستولی وي او په هغه کې ویلي چې ده دغه حمله په دې خاطر وکړه چې د چارلستون د حملې غچ واخلي. د روان کال په لومړیو کې په دې ښار کې یو سپین پوستي په یوه کلیسا کې په ډزو نه عبادت کوونکي چې ټول افریقایي الاصل امریکایان ول ووژل. نږدې 500 مړي د لیبیا په ساحل کې په یوې بیړۍ کې چې مهاجر لیږدوي موندل شوي دي. د ایټالیا سمندرغاړو ځواکونو ویل نږدې 440 تنه یې همداراز تېره ورځ له دې بیړۍ څخه ژوندي راوویستل. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې دا کډوال څرنګه مړه شوي دي. د اګست په لومړیو کې د ایټالیا سمندري ځواکونو په یوې کښتۍ کې 940 مړي پیدا کړي وو. د هغو کډوالو په اړه داسې فکر کېده چې د کښتۍ په لاندې برخه کې د اکسیجن د کمبود له امله سا بنده شوې. تر اوسه په روان میلادي کال کې تر 2300 ډېر مهاجر چې هڅه یې کوله د مدیترانې د اوبو له لارې اروپا ته تیر شي مړه شوي. او روسي خبر دا چې د عراق په شمال کې د کردانو سیمه ایز حکومت وایي د کرکوک په ولایت کې د دوی وسلوالو نه کلی د اسلامي دولت له ډلې پاک کړي دي. د کردستان سیمه ایز امنیتي شورا وویل چې پېشمرګه ځواکونو تېره ورځ سهار وختي د بغداد د شمال په 115 کیلومتره کې د دقوق په سیمه کې عملیات پیل کړل. د شورا په یو بیان کې څرګنده کړي ده چې په دې عملیاتو کې چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د حواله لارې ملاتړ کاوه 2000 پوځیانو برخه واخیسته. د راپور له مخې د جګړې پر مهال 15 وسلوال او د پېشمرګه ځواکونو 15 تنه وژل شوي دي. د 2014 کال په اوړي کې د عراق په شمال او ختیځ کې داعش پراخې سیمې لاندې کړې او له هغه وخت څخه راپدې خوا پېشمرګه ځواکونه له داعش سره په جګړه کې دي. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
له حمید هارون عثمان مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه یې واورول. قولانی خبرونه کې اوري چې د ترکمنستان ولسمشر نن کابل ته ځي. چارو کارپوهان له دې هوا سره د افغانستان د اقتصادي اړیکو پراختیا د دواړو هیوادونو په ګټه بولي.
خداده چې موږ له پاکستان نه مخ واړو او له نورې دنیا سره په تیر بیا ترکمنستان سره اقتصادي روابط ټینګ کړو.
د هلمند والی دا نه مني چې د موسی کلا ولسوالۍ په بشپړ توګه طالبانو نیولې وي.
که د دې مقصد صرف هغه ولسوالۍ تعمیر دا صحیح ده، ولې په مجموع کې نه ده ولسوالۍ د دولتي ځواکونو په لاس کې ده.
د خوست ولایت شورا غړي د نوي حکومت هڅې ناکامې بولي. په کابل کې بیا اکثره بې وزګاره کسان وایي چې په ساعتونو په چوکونو کې درېږي خو کار ورته نه پیدا کېږي.
سبای وزم څلور بجې هغه چې لاړشم نه لس یولس دولسو پورې ناستم، کار پیدا نه شي، کله پیدا شي که یو ورځ پیدا شي.
په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د روسیې او مصر ولسمشرانو له تروریزم سره د مبارزې په دوام ټینګار وکړ. او د خبرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو. د اساسي او بشري حقوقو اونیس پروګرام او د ژوند په شیبو کې دا ځل د متل په اړه چې په ټولنه کې څه ارزښت لري خبرې شوې دي.
دا په ولس کې دومره خبره بیا عامه شي چې هر یوې د کاڼي کرخې حیثیت لري. هر متل یعنی هغه بې ځایه بیا نه ده، دغه چې وایي هر عمل د لارې مل دا چې وګوري چې دا ثابته ده.
د ترکمنستان ولسمشر د یوجک پوری دولتي پلاوی په مشرۍ نن کابل ته ځي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې سفر په ترڅ کې به دواړه هیوادونه یو لړ تړونونه لاسلیک کړي. د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ یوه مهمه پروژه چې تر اوسه کار پرې نه دی پیل شوی د تپیدي ګازو پروژه ده. او د راپورونو له مخې د ترکمنستان چارواکي غواړي چې د دې پروژې کار په لنډ وخت کې پیل شي. کابل ته د ترکمنستان د ولسمشر د جګپوري پلاوی د سفر په اړه احمد شیبر نور معلومات وړاندې کوي.
تمه ده چې د افغانستان او ترکمنستان ولسمشران پر دوه اړخیزو سیاسي او اقتصادي اړیکو خبرې وکړي. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بیردی محمدوف له خپلو مرستیالانو او د کابینې له یو شمېر غړیو سره نن کابل ته ځي. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بیردی محمدوف په اشقابات کې رسنیو ته وویل چې د افغانستان سفر مهم دی او په ترڅ کې به یې له افغان لوري سره یو لړ تړونونه لاسلیک کړي. بل لور ته کابل ته د ترکمنستان د ولسمشر تر رسیدو یو ورځ مخکې په ارګ کې ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د غالیو د تولیدونکو اتحادیې له استازیو سره وکتل او هغوی ته یې وویل چې د دوی د ستونزو په اړه به د ترکمنستان له ولسمشر سره وشخیشي. د غالیو د اتحادیې غړیو ولسمشر ته وړاندیز وکړ چې د افغان ترکمن د غالیو کلنۍ نندارتون دې جوړ کړي، ګډ بازار او صنعتي پارکونه دې ودان کړي او همداراز د خامو موادو په برابرولو کې دې ترکمنستان له افغان غالیو اوبدونکو سره همکاري وکړي. کابل ته د قربان خلی بیردی محمدوف سفر د یو شمېر کتونکو په باور د افغانستان لپاره له څو اړخونو مهم دی. چیرونکی عبدالکریم حقانیار ازادي رادیو ته وویل
لومړی دا چې موږ نور دې ته اړتیا نه لرو چې د پاکستان څخه د غالي اوبدونکو لپاره خام مواد راوارد کړو. دغه مواد کولی شي د ترکمنستان څخه ترلاسه کړي او که افغانان غواړي په اقتصادي برخه کې نوي امکانات ترلاسه کړي، ښه دا ده چې موږ له پاکستان نه مخ واړو او له نورې دنیا څخه سره په تېره بیا ترکمنستان سره اقتصادي روابط ټینګ کړو. بل هر ښه دا ده چې افغانستان او افغانان به د پاکستان له انحصار ځان خلاص کړي.
ترکمنستان یو له هغو هېوادو دی چې افغانستان ترې برېښنا اخلي او افغان سوداګر ګاز هم تر ډېره له ترکمنستان واردوي. د دواړو هېوادو ترمنځ یوه مهمه پروژه هم د ټاپي د ګازو د پایپ لاین ده چې د افغانستان له لارې د ترکمنستان ګاز پاکستان او هند ته ولېږدوي. په وروستیو کې چې له ایران سره د ملګرو ملتو د امنیت شورا 15 دایمي غړیو او جرمني په اټومي برخه کې تړون لاسلیک کړ، داسې راپورونه خپاره شول چې ترکمنستان اوس دا اندېښنه لري چې پر ایران د لګېدلو بندیزونو له لرې کېدو سره به د ټاپي پروژه وځنډېږي او ممکن هند له ایرانه ګاز وارد کړي. تاکل شوې ده چې د ټاپي پایپ لاین چې 1800 کیلومتر اوږدوالی لري د هرات له تورغونډۍ د فراه او کندهار له لارې پاکستان او هند ته ورسی شي. ترکمنستان غواړي چې د دې پروژې کار روان کال پیل شي. که چیرته د ټاپي پروژه شروع شي نو ویل کېږي چې یوازې په افغانستان کې به 50,000 کسانو ته کار پیدا شي.
چی خواهد بود چی؟ یا کیا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتایی که آمدن کل تنظیمای زور از جبریز
کل خواهد بایسی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دیدید پاره جی پا افغانستان که مداخله تو نیشید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خپرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه در ماسپخیل دریونه تر پنزو بجو پوری ازادی رادیو نواره.
د ازادۍ په څپو پروګرام کې نن بیا هم په افغانستان کې د رواني امنیتي وضع په اړه خبرې کیږي. په تیره بیا د هلمند د موسی کلا ولسوالۍ چې په وروستیو کې د سقوط خبر ورکړل شو، خو د هلمند والی وایي چې د موسی کلا ولسوالۍ په بشپړه توګه طالبانو نه ده نیولې. دا وروسته له هغې چې وړمه شپه په سلګونو وسلوالو طالبانو پر دې ولسوالۍ حمله وکړه. د هلمند والی میرزا خان رحیمی وایي چې د دې ولسوالۍ له یو شمېر سیمو افغان امنیتي ځواکونو تکتیکي په شاتګ کړی دی. له ښاغلي میرزا خان رحیمی سره د زموږ خبریال احمد شیبر مرکه کړې او په سر کې د موسی کلا د ولسوالۍ د وروستي وضعیت په اړه ترې پوښتنه کړې ده.
نه دا خبره زه نه تاییدوم. دا اوس حاضر د ملګر قطعات هلته په فعالیت کې دي. په بعضې نقاطو کې بعضې قبدشنې شوي وي، ولې داسې ده چې هېڅ ولسوالۍ د طالبانو په لاس کې ده خاصه نه ده.
په دغه عقبنشینۍ کې تاسو دقیق معلومات لرئ سې څومره تلفات حکومتي ځواکونو ته اوښتي دي؟
موږ په حدود د 11 نفرو کې زخمي لرو او نور تلفات الحمدلله نه لرو، لکن دښمن تلفات زیات دي چې دقیق ارقام اوس نسم درته ویلی.
څه شی د دې باید سوي دي چې ځینې وکیلان همداراز د ولایتي شورا غړي او د موسی کلا دننه ځینې دولتي مسؤولان رسنیو ته وایي چې ولسوالۍ سقوط کړې؟
زه فکر کوم چې دوی به دقیق معلومات ونه لري که مقصد د دې دی چې بعضې پوسې فرضر بغل ته سابقه او تامر د ولسوالۍ درلوده او قمانداني د امنیت نغول عقب نشینی شوی کده دې مقصد صرف هغه ولسوالی تعمیر دا صحیح ده ولی په مجموع کې اسنه د ولسوالی د دولتي ځواکونو په لاس کې
تاسو ول چې د ولسوالی تعمیر یعنی هغه تعمیر چې په هغه کې ولسوال ځای په ځای هغه سقوط کړي
مغالطه سو تعمیرونه درلودو د کار د پره سې نوې تعمیرات هم جوړ شوې دي سابقه هم دي داوا سازل هلته موږ بیزونه لرو دي ورته ملي دي پولیسو بیزونه ټول فعال دي هلته نظامی عملیات شروع دي امیدوار یو چې وجه ډېر در تغییر وکړي او ټول هغه ساعت سے لاس وتلي دي بس لاس راشي
نوي ځواکونه مساقلات استول شوي دي
بله بله واه استول شوي دي
د هلمند والی مرزا خان رحیمی و چې د دې ولایت د مساکله ولسوالۍ د ورستی وضعیت په اړه معلومات را سره شریکول. ښاغلی مرزا خان رحیمی وایي چې د ولسوالۍ په بشپړ توګه طالبانو نه ده نیولې. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو ازادي راډیو ته په یو رالیږلي بیان کې ویلي دي چې د مساکله ولسوالۍ د دوی په لاس کې ده او 40 تنه افغان ځواکونه په دې جګړه کې وژلي دي. د هلمند ځینو نورو سیمه ییزو چارواکو هم ازادي راډیو ته دا تایید کړی چې د ولسوالۍ په بشپړ توګه طالبان نیولې ده. د هلمند مساکله ولسوالۍ د هلمند په شمال کې پرته یو له مهمو ولسوالیو ده او ورسته له هغې سقوط کوي چې یوه اونۍ مخکې د نوزاد ولسوالۍ هم طالبانو نیولې وه. د هلمند په یو شمېر نورو ولسوالیو کې هم طالبان نفوذ لري.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه
او ازادي راډیو هم هر ورځ د سهار له وجود مخام تر وو بجو پورې اوریدل شي او سند افغانستان په اړه نړیوال ورسپنو ته کتنه کوو. رضوان مراد یو شمیر لوی دي ورسپنو مطالب لوستې دي.
نیویارک ټایمز ورسپانې په هلمند ولایت کې د چهارشنبې په ورځ د ناټو د دوه سرتیرو د وشل کېدو موضوع خپره کړې ده. دا سرتیری د دوه بریټکونکو لخوا چې د افغان ځواکونو یونیفورم یې پتنو په یو پوځي اډه کې وشل شول. نیویارک ټایمز وایي په دې بریټ کې دا وشل شو سرتیرو هویت نه دی په ډاګه شوی. ګارډین ورسپانې هم په هلمند کې د دوه بهرنیو عسکرو د وشل کېدو رپورټ خپور کړی دی. ورسپانه وایي بریټکونکي هم د نړیوالو سرتیرو په ځوابي ډزو کې وشل شوي دي. دا مطلب لیکونکی وایي د افغان امنیتي ځواکونو له لیکو څخه پر نړیوالو سرتیرو بریدونه یو له جدي ستونزو بلل کیږي. دا ورسپانې په وینا د هلمند پیښه له تیرو څلورو میاشتو راهیسې د افغان ځواکونو له لیکو څخه پر بهرنیو عسکرو لومړنۍ حمله ده. واشنگټن پوسټ ورسپانې بیا د فرخوندې د قتل په اړه یوه لیکنه خپره کړې ده. ورسپانه لیکي د دغه افغانې وژل کېدو د خلکو غوسه او غږ پورته کړ خو په دې قضیه کې عدالت په بشپړه توګه تامین نه شو. واشنگټن پوسټ لیکلی دی د افغانستان له مختلفو سیمو خلک د کابل د سیند پر غاړه له هغه ځای کتنه کوي چیرته چې فرخونده وژل شوې وه. اکثر کسان په دې باور دي چې د فرخوندې په قضیه کې څرنګه چې په کار وه هغه شان انصاف نه دی شوی. 45 کلن محمد سلیم چې د مزار شریف اوسیدونکی دی واشنگټن پوسټ ته ویلي په کار خدا و چې په همدې ځای کې چې فرخونده ووشل شوه د هغې وژونکې په دار سړول شوی وای. د مقالې لیکونکی وایي د فرخوندې د وژنې په عکس العمل کې د خلکو مظاهرو او غوسې دا هیله پیدا کړه چې قانون به عملي شي خو اوس دا امیدونه او توقعات مخ په کمیدو دي. واشنگټن پوسټ زیاتوي د فرخوندې په قتل کې زیاترو تورنو کسانو ته یا خو سزا ورنکړل شوه او یا هم په هغه سزا محکوم نشول څه ډول چې په کار وه. ورسپانه لیکي د فرخوندې کورنۍ او د ښځو د حقونو فعالانو ته چې د عدالت او انصاف لپاره جنګیږي راز راز ګواښونه هم شوي دي چې دا په خپله د دې څرګندونه کوي چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي کې هیڅ کموالی نه دی راغلی.
د خوست ولایتي شورا غړي د ملي یووالي د حکومت هڅې ناکامې بولي. دوی وایي په تېرې کال کې نه یوازې دا چې د خلکو په ژوند کې ښهوالی راغلی بلکې بیکاري هم زیاته شوې او د پانګې اچونې لپاره د پانګوالو لیوالتیا هم کمه شوې ده. له خوست نجیب الله الوخیل پرې رپورټ لري.
د چهارشنبه په ورځ د خوست د ولایتي شورا شمېر غړو ازادۍ راډیو سره په خبرو کې اندېښنه څرګنده کړه. کچېرې د ملي یووالي حکومت چارواکي امنیت بیا رغونې او نورو ستونزو ته جدي پام ونه کړي ښایي په دې هېواد کې سیاسي او امنیتي حالات نور هم کړکېچن او ستونزمن شي. د خوست د ولایتي شورا غړی عبدالولي واحدزی د نامنۍ د ډېرېدو او د خلکو په منځ کې د بېکارۍ د ستونزې لاملونه داسې په ګوته کوي.
اوس مهال موږ وینو چې د ټول هېواد په کچه د بیا رغونې کارونه په ټپه ولاړ دي.
واک پر سر د حکومت د دواړو مشرانو له لورې شدیده سیالي روانه ده. د تمې خلاف د وړ کادرونو پر ځای یو ځل بیا د افرادو په ګمارنه کې تنظیمي، سمتي، ژبني او د دواړو لورو د انتخاباتي کمپاینونو د غړو مقرریدل د دې سبب شوي دي چې په هیواد کې ناامني، بې بندوباري او بیکاري ډېره شي.
د خوست ولایتي شورا مرستیال شکرالله بابکرخیل وایي چې سرمایه لرونکي خلک اوسمهال نوي پانګونې ته زړه نه ښه کوي او ځینې یې خپلې پانګې بهر ته لیږدوي.
د هرې ورځې په تېرېدو سره د افغانستان د خلکو مشکلات، ستونزې رو په ورو په ډرېدو دي، کاروبار په ټپه ولاړ دی، امنیت ورځ په ورځ خرابیږي، پانګوال خپله سرمایه د افغانستان څخه خارجو ملکو ته وباسي.
د ولایتي شورا غړی نورشاه نورانی وایي د امنیتي ارګانونو په منځ کې نه هماهنګي او په وسلوالو قوتونو کې په شخصي او ګروهي روابطو د قمندانانو او آمرینو ګمارنې په دې هېواد کې ناامنۍ ډېرې کړي دي.
تاسو شاهد یې په هلمند کې جنگ روان دی، په کابل کې چاودنې کېږي، په غزنی او ننګرهار ولایتونو کې حالات ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دي. داسې ځای نشته چې موږ بشپړ ووایو چې دلته بشپړ امنیت تامین دی. نو علت یې دا دی چې په امنیتي ادارو کې هماهنګي نشته، د امنیتي ادارو څخه قوي حمایه نه کېږي او قمندانان یې د مسلکیتوب پر ځای په روابطو ټاکل شوي دي.
د خوست ولایتي شورا غړی کفیل ریحان په افغانستان کې د موجودو ستونزو له امله د فساد موجودیت بولي.
د دې پر ځای چې نوی حکومت د فساد سره مبارزه وکړي او مفسد خلک عدلي او قضایي ادارو ته وروپیژني، دا ډول خلک تر اوسه هم په قدرت کې پاتې شوي دي. نوي کسان هم د روابطو په اساس مقرر شوي دي. هر مامور او مدیر د ملي یووالي حکومت د یو چارواکي لخوا حمایه کیږي او د قانون په اړه له هیڅ هم ترس او ویره نه کوي.
ولایتي شورا غړي داسې مهال په افغانستان کې د ناامنۍ د ډېرېدو او د خلکو د اقتصادي وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنه په ډاګه کوي چې د چهارشنبې په ورځ د هلمند په موساکلا کې افغان پوځیان د یوې سختې جګړې وروسته د ولسوالۍ څخه شاتګ ته اړ شول. د دې ترڅنګ د هېواد په شمال کې هم د فاریاب، سرپل، کندوز او بدخشان ځینې سیمې د طالبانو په لاس کې دي او پکې جګړې روانې دي.
په کابل کې هم بیا اکثره بې وزګاره کسان پر حکومت انتقاد کوي چې د دوی لپاره د کار موندنې لپاره لازم اقدامات نه دي کړي. دوی وایي چې په ساعتونو د ښار په څلور لارو چوکونو کې درېږي خو کار ورته نه پیدا کیږي. د کارګرانو ټولنه وایي که حکومت د بیکارۍ په وړاندې جدي اقدام ونه کړي نو دغه ستونزه به زیاته شي او پر ټولنې به هم ناوړه اغیز وکړي. خان محمد سین ته غوښ شو.
په افغانستان کې یوازې ناامنی او سیاسي او اقتصادي ستونزې نه دي چې خلک یې اندېښمن کړي دي، بلکې د کار نشتوالی بله لویه ستونزه ده چې کارګران ترې شکایت کوي. د کابل ښار په مختلفو واټونو کې د کار په تمه راټول شوي په سلګونو کارګران وایي چې کرۍ ورځ د کار په تمه وي خو کار ورته نه پیدا کیږي. د کابل ښار د پلخشتي جماعت مخې ته د سلګونو کارګرانو له ډلې څخه ظاهر نومي ازادي راډیو ته وویل:
سبای وزم څلور بجې هغه چې لاړ شم نه لاس یې ولس دوره سپورې ناستم، کار پیدا نه شي، کله پیدا شي که یوه ورځ پیدا شي لاس ورځې مونږ ته نه پیدا کیږي. هغه یوې ورځې ولا که یو منکه شالو پیسې مونږ د ورځې پیدا کولای شو.
یو بل کارګر وایي: هر ورځ د کابل ښار جلا جلا واټونو ته وروزم، تر نورو په لږې مزدورۍ کار ته غاړه ږدم خو راته نه پیدا کیږي.
زمونږ مشکل دا دی چې وره مونږ ته مزدوري نشته. د چوک ته سهار لاړ شو، لس یوولسو پورې لاړ شو، دا ځان ونه سړی کې مزدوري په کار شپېته مزدوران له آخره منډې پسې وي اور ته په سل زه په پندوزم تاینه ماته نشته. دا نن ورځې باندې دېرش بي مزدوري پیدا شي سهار نه مازدیګره پورې خټو زی کوم.
بل کارګر چې لال نومېده او له سیرې او جامو تر ټولو بې وزله ښکارېده، خپل ګریوانه ته لاس واچو او په چغو چغو پر حکومت داسې غږ وکړ:
آجولو بیادر گوش و کباب از بیادر پلاو و چلاو میکنم. ما نان خوش نمیافیم، ما میاد تا بالا صبح چای نخوردیم. رئیس جمهور خودشان وعده کردن، از وعده خودم نشد. از این دو تا سه تا رئیس جمهورای ما اینا بشینند حل کنند.
په افغانستان کې د کار نشتوالی له پخوا راهیسې یوه ستونزه وه، خو ویل کیږي چې په وروستیو دوو کلونو کې د بهرنیو ځواکونو له وتلو او د ناامنیو له زیاتېدو وروسته دغه ستونزه نوره هم زیاته شوې ده. د افغانستان د کارګرانو سراسري ټولنه وایي چې اوس مهال په هیواد کې څه باندې 2,000,000 خلک د کار کولو جوګه دي، چې 1,000,000 په دولتي او خصوصي سکتور کې او 100,000,000 په کرنیزو او شخصي کارونو بوخت دي. د دې ټولنې رئیس معروف قادری آزادی راډیو ته وویل چې د وزګارو کار شمېره معلومه نه ده، خو میلیونونه د کار جوګه خلک اوس هم مطلق بیکار دي. ښاغلی قادری هم له حکومت وغوښتل چې د دې ستونزې کمولو ته عملي اقدامات وکړي.
کار
حق هر افغان است، مسئولیت دولت مردای ماست که کار ایجاد بکنن. اول
کار ده هر افغان حق دی، د چارواکو دنده ده چې کار پیدا کړي، امنیت رامنځته کړي او بیا د خصوصي سکتور سره مرسته وکړي چې د فابریکو په جوړولو او د نورو پروژو په پلي کولو سره خلکو ته کاري زمینه برابر کړي.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت وای د ستونزو ته په کتو سره په دې وروستیو کې هڅې تیزی شوي چې د افغان کارګرانو ستونزې کمې شي. د دې وزارت د حقوق او قانون رئیس حسام الدین طالقانی آزادی راډیو ته وویل
وزارت کار امور اجتماعی تدابیر خاص را گرفته، از جمله ایجاد کمیته ملی عالی کار است.
کار او ټولنیزو چارو وزارت ځانګړي تدابیر نیولي. د دې جملې نه د کار د ملی عالی کمیټې جوړول دي. دا کمیټه به په نږدې راتلونکي کې په خپل لومړی ناسته کې په دې حق له نورو ارګانونو ته پالیسی جوړ کړي، بل دا چې له یو شمېر هیوادونو سره د افغان کاریګرو د استخدامولو تفاهمنامې لاسلیک شوي او هڅه کیږي دا تفاهمنامې له نورو هیوادونو سره هم لاسلیک شي. دا اقدامات به شته ستونزې کمې کړي.
خلک وایي له تیرو شاوخوا څوارلسو کلونو راهیسې له افغانستان سره د میلیاردونو ډالرو مرسته وشوه، خو حکومت ونه توانید چې خلکو ته د کار زمینې برابرې کړي. خلک دا هم وایي اوس مهال هره ورځ په زرګونو ځوانان د بیکارۍ له امله غواړي چې ځانونه بهر ته ورسوي. دا هم ویل کیږي چې که حکومت د بیکاری ستونزه واره نکړي، ځینې خلک به د اقتصادي ستونزو له امله د مخالفینو لیکو ته ورمخه کړي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
په افغانستان کې د ناامنۍ او د بیکارۍ له ستونزو سره سره له ګاونډیو په تېره بیا له پاکستان او ایران څخه افغانان بیرته خپل وطن ته ستنېږي. له بلوچستان څخه هم په وروستیو کې دغه بهیر ګړندی شوی دی. برکوال میاخیل پرې رپورټ لري.
له پاکستان افغانستان ته په خپله خوښه د ستنېدونکو افغان کډوالو د ستنېدو لړۍ په 2002 میلادي کال کې پیل شوې چې د یو ان ایچ سی آر د رسمي شمېر له مخې تر اوسه 3.9 میلیون افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو په بهیر کې سږ کال تر تیرو کلونو زیات افغان کډوال خپل وطن ته ستانه شوي دي. د چهارشنبې په ورځ کوټې ته څیرمه په بلیلي کې له لورلایي او کلاسیفلا سیمو راغلي شاوخوا اویا کورنۍ په یوه ځای آماده وې چې افغانستان ته کډه شي. د یو ان ایچ سی آر د دفتر ویان د جویریه ترینې په اړه آزادی راډیو ته وویل
2015 اوس پوری په بلوچستان سره 10 سر زیات افغان مهاجرین تلل دي افغانستان له. نن 500 سر زیات کسان روان دي هرات افغانستان له. مشل زر سر زیات ورکو یو کسته هغه $200 کیږي. بلوچستان سره خو دا کم کسان روان دي لورلای او کله سیفولا سره، نو دی خپل ازي والنټری ریپیټریشن کوي. په بلوچستان کې دا رقم نه کې پولیس دي ته
پروان کال کې له پېښور او پنجاب ایالت هم د افغان کډوالو ګڼ شمېر داسې کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې چې د پېښور تر پېښې وروسته یې د پولیسو له ځورونو شکایت کاوه. خو له بلوچستان ستنېدونکي افغانان وایي چې دوی نور په خپله خوښه په خپل هیواد کې ژوند کوي.
زما نوم خیرالله دی، د افغانستان د کندوز سیمه دلې پټانکوټ کې اوسېږم، لورلای کې.
اوس دنن څو کورنۍ تاسو افغانستان ته ستنې
وئ؟ انشاءالله تقریبا 90 کور یو.
دا په خپله خوښه ځي؟
انشاءالله
خوشاله یې نه؟
ولې نه خوشاله، خپل وطن ته ځو. کوشش دا کوو چې خپل کوچنیان ته تعلیمونه تعلیموتی ورواچو.
محمد میر کندس.
بس زو د خیر خپل ملته
شکر خوشاله وو.
ډیر بس افغانان چې تللي دي کله روزګار نه یې مځک نه بیا راغلي ته
یا بیا نه راځي، هغه مو چې بلار بیا نه سرتلای پښون بس پری دي.
د هرات ولایت دوه ماشومان چې لورلای سیمې ستنېږي وایي دلته یې هم ښوونځی وایي، په وطن کې به هم خپل ښوونځی وایي.
افغانستان
ته ځې؟ خوشحاله یې افغانستان ته ځې؟
ډېر خوشحاله.
تا تعلیم نه ده کړی؟
کړی.
سکول دی ویلی که د ملا سبق وایي؟
سکول مې ویلی.
څو جماعت؟
دوه مې سکول مې ویلی.
نو په وطن کې به هم وایي که یا؟
وایي مې.
نو څه غواړې، څه شی جوړ شي وطن ته خدمت وکړي بیا؟
ملي و جنرال سکول مې نه نه سکول کوي تری کلاس کې اوس عراق لروي.
خوشحاله یې کنه؟
خوشحاله
یم. څومره خوشحاله یې؟
ډېر.
هله ته چې لور لایک خپل ملګري خود نه یې پرېږدي که دې پرېږدي؟
پرېږدي.
هغه اوس خفه یې کنه؟
یم. اوس عراق ځم، خپل ملګري مې ډېر یادېږي، موږ به کېرو سر کوي اوس مې ډېر یادېږي ما کلاس پېرو.
په کوټه کې د افغانستان د مهاجرونو د ریاست رئیس حبیب الرحمن شمس هم د کډوالو د بیرته ستنېدو مرکز ته راغلی و. ښاغلی شمس وایي د افغانستان
افغانستان اوسنی حکومت په ایران او پاکستان کې میشتو افغان کډوالو ته اوس زمینه برابره کړې چې په زیات شمیر سره خپل هیواد ته ورستانه سي.
مهاجر لپاره موږ هلته پلان لرو خپل د شرکتونو هغه لپاره دې کورنیو سره موږ ملاقاتونه کړي دي، کمپون ته مو راغلي دي، سره موږ هلته شورا میټینګ نیولي دي. دا خلک خپل پخه باندې دي، دا بزور نیوز شوي. موږ چې څومره ویاستي کې زموږ سټاف دی او موږ چې کوم معلومات ترلاسه کوو د ورځې دیرش کړي، څلوېښت کړي، لس کړي، شل کړي، روزانه عادي حالات کې روان دي. تقریبا چې د کورنۍ کې اتیا قسم راځي او شپېته قسم راځي، که نه مختلف سل قسم راځي. موږ پروسه ډېر تیزه روانه ده. شاید حکومت ډېر توجه چې اول کړي ډېر توجه د خپل افغانانو لپاره کړي ده چې خپل وطن ته واپس راشي.
درې ورځې وړاندې چې په کابل کې د افغانستان، پاکستان او یو این ایچ سی آر ترمنځ درې اړخیزه غونډه شوې وه، پکې موافقه شوې وه چې افغان کډوال د 2012 میلادي کال تر پایه پورې په پاکستان کې ژوند کولای شي. خو پاکستان لا تر اوسه په دې اړه رسمي اعلان نه دی کړی چې آیا تر 2015 میلادي کال وروسته به هم په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده وغځول سي که څنګه.
هم دې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو او اوس به هم حمید هارون عثمان ته ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د هلمند والی وای چې د مساقله د ولسوالۍ د غوسیمو د بیرتنی ول لپاره عملیات روان دي چې وړه مشپه او پرون سهار وسلوالو نیولې وي. داخل شوی د چنند ترکمنستان ولسمشر د یو لوړ لوټبه پلاوی په مشرۍ کابل ته راشي. قربان قلی بردی محمد او فایلی چې افغانستان ته دغه سفر ځانګړی اهمیت لري. د ناتو دوه سرتیري د افغانستان په جنوب کې یو تن وژلی دي چې د افغانستان د ملي اردو یونیفورم یې اغوستی و. ایران د امریکا له متحده ایالاتونو وغوښتل چې نور لر زندانی ایرانیان خوشی کړي. د روسیې د مشرانو جرګې وغړي غوښتنه کړې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جانکیری او د هغه مرستیالان د مسکو د بندیزونو په لیست کې شامل کړی شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما د جرمني له صدراعظم انګلا مرکل سره په ټلیفون د اوکراین په ختیځ کې د شخړو په اړه چې په وروستیو کې زیاتې شوې خبرې وکړې. د امریکا په ختیځ کې د ویرجینیا په ایالت کې د راپور ورکولو پر مهال پر دوو خبریالانو ډزې وشوې او وژل شول. نږدې 500 مړي د لیبیا په ساحل کې په وی بیړۍ کې چې مهاجر لیږدوي موندل شوي دي. او د عراق په شمال کې د کردانو سیمه ییز حکومت وایي د کرکوک په ولایت کې د دوی وسلوالو نهه کلي د اسلامي دولت له ډلې پاک کړي دي.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته، لوستلی شئ په تمه ده ازادي رادیو ټکی اورګ. متل په ټولنه کې څه ارزښت لري او خلک ولې متلونو ته ارزښت ورکوي؟ دا ځل د ژوند په شیبو کې د متل موضوع څېړل شوې ده. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د اساسي او بشري حقوقو له اونیس پروګرام سره یو ځای درته خبرو. خو اوس به یوه نړیواله موضوع راواخلو. د روسیې او مصر ولسمشرانو له تروریزم سره د مبارزې په دوام ټینګار وکړ. دواړو ولسمشرانو پرون په موسکو کې تر غونډې وروسته خبرلان ته وویل د روسیې او مصر اړیکې د سوداګرۍ په ګډون په بیلابیلو برخو کې پراخ شوي دي او دا روابط ورځ تر ورځې ښه کیږي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور احمد شیبر اوروي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره په ماسکو کې د چهارشنبې په ورځ تر لیدو وروسته وویل په 2014 کال کې د دواړو هیوادو په سوداګرۍ کې 6% زیاتوالی تر سترګو کیږي، خو د روان کال له پیله د سیاسي ستونزو او د روسیې په پیسو کې د بې ثباتۍ له امله پر دې سوداګرۍ هم منفي اغیز پرېوتی دی. ولادیمیر پوتین بیا وویل په نړیوالو موضوعګانو کې په تېره بیا له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د دواړو ولسمشرانو نظر سره ورته دی. موږ په دې برخه کې یو نظر لرو چې له تروریزم سره جګړه په نړیواله کچه غښتلې شي. په ځانګړي ډول اوس چې تروریزم یو ډول بنسټپاله برید کوونکی چوکاټ خپل کړی دی، د دوی په سر کې د اسلامي دولت په څېر ډلې دي. موږ همداراز د تروریزم پر ضد د یوې پراخې نړیوالې جبهې پر اهمیت خبرې وکړې. څو مهم نړیوال هیوادونه او د سوریې په ګډون د سیمې هیوادونه پکې شامل وي. دا ماسکو ته د مصر د ولسمشر څلورم سفر دی. عبدالفتاح السیسی وویل چې ماسکو ته د ده له ډیرو سفرونو ښکاري چې د مصر او روسیې د خلکو ترمنځ اړیکې څومره ژورې دي. السیسی همداراز د سولیز اټومي انرژۍ په اړه وویل چې له مصر سره په دې برخه کې په وروستیو څو میاشتو کې د ماسکو همکاري زیاته شوې ده. د مصر ولسمشر زیاته کړه چې له ولادیمیر پوتین سره یې د سوریې او فلسطین پر شخړو هم خبرې وکړې.
في هذا الصدد بشكل خاص على ضروره التحقيق
بدي برخه کې په ځانګړي ډول موږ د سوریه د شړو پر سیاسي حل لري د جنوا د سند پر بنسټ تمرکز وکړ په منځني ختیځ کې مو د ثبات لپاره د فلسطینی قضیه پر اهمیت د فلسطینی ولس پر قانوني حقوقونو او د خپلواک فلسطینی حکومت پر جوړېدو چې پلازمینه یې ختیځ بیت المقدس وي ټینګار وکړ د مصر ولسمشر د ماسکاو او قاهرې ترمنځ پوځي همکاري وستایله او بیا ویل چې د روزنې په برخه کې او په ځانګړي ډول د دواړو هیوادو د ځواکونو ترمنځ د تجربو شراکت په تیره بیا له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې ګټور او اغیزمن دی
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هر کله کوم تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شارونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازې اوریدلې سي قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د بشري حقوقو د کمیسیون د رامنځته کېدو په اړه بحث کوو د پروګرام یلمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د کابل د سیمه ایز دفتر د شوزو د حقوقو د پراختیا د څنګه مرستیاله میرمن مریم زرمتی ده میرمن زرمتی که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د بشري حقوقو د کمیسیون د رامنځته کېدو اړتیا څه وه او دا کمیسیون څه وخت او د چا لخوا رامنځته شو
جګړه دوام نړیواله جګړه او یا هم صلیبي جنگونه په دې وخت کې یو سازمان رامنځته کیږي چې د ملل متحد سازمان دا او د سازمان بلخره د سبب کیږي چې دوی نړیوال نه وغوړي چې دا مسایل ته باید خاتمه ورکړي او یا هم په جګړو کې انسانان له بین ځي دا موضوعات باید یا ختم شي او یا هم کمی پیدا کی د دې لپاره چې دا مسایل تر یو وخت پورې د اعلامیې په سطح باندې لکه څنګه چې موږ تاسو پیږی اعلامیه یو اخلاقي جنبه لري او دولتونه دې ته نشي مجبورولی چې باید اتمی غتر سره کی نو د دې لپاره وروسته لیغنه په 1993 کال کې د پاریس اعلامیه امضا کیږي او د غی اعلامیه یو د شرطونو ایجاد د سهار هغه مملکت سي یا هر هغه واسه په دې اعلامیه کې د مزاکوی یو شرط پیدا یست دی په خپل هیواد کې یو نهاد پونوم دی بشری حقوقو خپلواک کمیسون جوړوي ځکه کله چې دا کمیسون د جهان په سطح باندې جوړیږي د غوډ لپاره د ټول نړۍ نظارت کول یو سنځمن کار دی او یا هم ناشونه کار دی ځکه په هیوادونو کې اکثرا په خپل هیوادونو دولتونه یې ناقضین دي حقوق د بشری حقوقو دي او د دې پر سودی په خپل ناقضین دي حقوق د بشری حقوقو دي د دې گزارشونو انعکاس ورکول ډیر سنځمن کار دی د دې لپاره چې په خپل د همدې ټولنې نه یو د انعکاس لپاره یو مرجع موجود ووسی او یا هم یو څوک د پایست ناظر په مملکت کې ووسی د بشري حقوقو خپلواک کمیسیونونه په هیوادونو کې جوړیږي او په هغه اساس باندې په افغانستان کې هم د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ایجادیږي او اصلي هدف د خلکو د حقوقو نظارت ده د خلکو د حقوقو پرمختګ ده او د غونم ملاتړ کول د اهداف او د کمیسیونونو په جوړیدل سره د خلکو اصلي یا حق او حقوق په ټولنه کې شتون لري د دې برملا کول یا یا هم واځ کول د نړۍ په سطح باندې د دې کمیسیونونو اهداف ده او بل داسې وکول سي خلک په شکل د اشکالو د خپل حق او حقوقونه مستفید شي ګټه واخلي او دوی په اور باندې پوسی
ډیر مننه میرمن زرمتی په افغانستان کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون اساس او موجودیت په اړه کومه معلومات راکې خوښ بسو
لکه څنګه مو شو ویلې یو خو په خپل په اصولنامه د پاریس کې کله چې د افغانستان دولت د امضا کوي یو د شرایطونه هم دا شرط سي ار هغه دولت چې د اصولنامه امضا کوي باید په خپل هیواد کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تاسیس کړي بل دي اساسي قانون په 55 ماده په اساس باندې د افغانستان په افغانستان کې بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د قانون په چوکاټ کې تشکیلي او جوړي کې او کله چې د قانون په اساس باندې د اورګان یا د نهاد جوړي کې پس جوړښت دي قانون په معیار او په اصول باندې ولاړ ده ځکه چې لکه څنګه چې موږ تاسو پوښیږو ټول هغه کارونه چې قانون په چوکاټ کې کاغه دی، جزاري قانون په چوکاټ کې ده، کاغه دی مدني قانون په چوکاټ کې ده، کاغه دی پولیسو دی قانون په چوکاټ کې ده. یعنی ټول هغه محتویات دي او قانون مدار ټولنې لپاره د عملي کېدو وړ دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دغه په اساس باندې حرکت کوي او پرمختګ کوي او هیڅ داسې یو عمل یا کار نه ترسره کوي چې هغه د دغو نافذ قوانینو په خلاف باندې موجود اوسي. نو د دې لپاره د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون اساس او موجودیت د پاریس دی اصولنامه او د اساسي قانون په اساس باندې ده.
قدر مون اوریدونکو، اوس هم راځو یو لنډ وقفه ته خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره وکړي.
ګلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نستمون په زمګه کې نو مونږ د خپل مشر سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په تاسو والو یا په تاسو والو
وو باندې لرو موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د وو باندې باندې بس کړی
فکر چې محکمې له خوا
آزادي رادیو یو تر 206 نوي منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه
قدر مناوریدونکو بیا هم شرغلست میرمن زرمتی د ورستی پښتنې په توګه کپ دې اړه معلومات راکړي چې په افغانستان کې د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون درمسته کېدو څخه تر دا مهاله کوم مهم فعالیتونه د کمیسیون تر سره کړی دي.
لکه څنګه مو سمون مخکې ویل چې د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون جوړښت اصلي هدف په ټولنه کې د خلکو د حقوقونو ملاتړ کول دي، د غونې نظارت کول دي چې خلک هغه حقوق چې په ټولنه کې لري هغه د دولتو له خوا نه نقص نسی او بل د حقونو د ملاتړ ده او د پرمختګ هدف ده. لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون کله په 14 د جوزا دی یو اتیاوم کال په افغانستان کې تاسیس کیږي یا جوړیږي. لږې مخته نه تر اوسه پورې ډېر زیاتې لاسته راوړنې لري. اگر چې توقعات ډېر زیات اوچت دي د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مون ته موږ تاسو پوهیږو چې هر قانوني مرجع نظر د قانون د اصولو په اساس باندې خپل صلاحیتونه لري چې دغه په اساس باندې دوی کار وکړي. لکه کمیسیون سه مسولیت ادا ده چې خلکو د پوهاوی کشل وړه کې یو ته پوهاوی ورکړي، د حقوقو په باره کې، د دوی د حق او حقوقو په باره کې د خلکو د حقونو ملاتړ وکړي. پیغه جوړ کړي چې دوی حقوق نقص کیږي یا دوی سره ستونزې سره مخامخ کیږي، پیغه جوړ کړي دوی سره ملاتړ وکړي او پیغه جوړ کړي چې دوی له دولت سره په ستونزو مواجه دي، له دوی سره د حقونو په باره کې مرسته وکړي. لږه جمله نه بعض ارقام موږ لرو، لکه تقریبا په دې 150 کالو کې 500,000 انسانان سپیغه کې د ټولنې بیلابیلې کټګوري شاملېږي، لکه استادان، پولیس، محصلین، د ښوونځي زده کوونکي، ډاکټران، نرسان، عادي د ټولنې عادي وګړي. د ټول تقریبا دوی ته سیمینارونه دایر سوي دي، د آگاهي جلسې دایر سوي دي او دوی توانېدلي دي په دې باندې چې له خپلو حق او حقوقو نه تر یوې اندازې پورې خبرتیا ترلاسه کړي. بل تقریبا 15,000 هغه د تاوتریخوالي قضیې دي چې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون په 14 دفترونو کې ثبت شوي دي په دغه موده کې، او له دغو تاوتریخوالي قضایو سره تر څارنوالي، تر محاکمو ورسره مرسته شوې ده یا حمایت شوې ده. په ځینو اوقاتو کې دوی ته مدافع وکیلان نیول شوي دي، په ځینو مواقعو کې د دې لپاره د تخوی سوي د په محاکمو کې د سرانوالانو سره خبرې سوي دي. یعنی د قضیه اکثرا په قانوني مسیر کې رئیسوي دي، تر اوسه د خپل قانوني مسیر تر لاسه کی، او د دې قضایو اکثریت قضایي د کورنۍ شخړې دي چې اکثرا د خبرو اترو په لار یا د مینجګری په طریقه باندې حل او فصل سوي دي. تقریبا 14,000 واری د مابسونو نه او د زندانونو نه کتنه سوي د سپیغه کې 15,000 شپک سو هغه کسان چې په غیر قانوني توګه باندې په مابس کې ول یا ازادي سلب سوي ده. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د نه ستړي کېدونکې مبارزې او د ملاتړ په وجه باندې دوی له دغه حبس نه وتلي دي او خپل عادي ژوند ته دوام ورکړی ده. تقریبا 20,000 هغه قضیې دي چې د نظارت او بررسي بخش ته راغلي دي او د بشري حقونو د نقص په مورد کې خپل شکایتونه درج کړي دي او هغه ته رسیدګي سوي ده. تقریبا 4,000,000 مجلې نور آموزشی جزوی او دا مسائل چاپ سوی دی سی محتوی یا پایغه که بشری اقونو دی خپلواک کمیسون لست راولانه دی انسانانو حقا و حقوق یا نور حقا حقوقی مسائل پکی در لیکل سوی دی او خلکو تا لست که ورکل سوی دی. تقریبا شپیت تحقیق پا کمیسون که ترسر سوی دی زی پا بیلا بیلا مسائلو بندی و او آغا طولانه تا ورکړل سوي دي خلکو بدیدت باندې دي چې لږه نه استفاده وکړي او د کمیسیون په انټرنیټي سایت کې هم دا شتون لري. تقریبا 2 دستجمی یا قبرونه یا ګورونه چې د جګړې له وخته باقي پاتې ول ده د کمیسیون له خوا چې کش سوی یا پیدا سوی دی سی باقی دیتا دی رسیدگی یا دی رسیدلو یا دی قانونی مسائلو درسی بررسی پا دولت فرارا لری سی دولت سنگ کولیسی سی دی مسائلو تا دی بشری اکون خپلوا کمیسون تقریبا پا دی دیر لسو کالو که دا موضوعات یا دا مسائل تر سرکلی.
قدر من آوردون که دا وزمور دا دی اونه دا اساسی او بشر حقوق خپرونه تربول خبرونی چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې جو په کلامو ملسه.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری، زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننی ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم.
او څه چې کوي هغه بری به که غر لوی د پسر لار دی مار ته بنستونی کې زه مور کو دا مطلب
نه. دغه کس خبرې ولی له تاثیره ډکی او ژر زړه ته ورزي. هو دا ځکه چې په خپلو خبرو کې د متلونو له تاثیرناکې پانګې کار اخیسته، نو ځکه یې خبرې تاثیرناکې دي. متل د ولسی ادب مانوي پانګه ده. دغه فکری او ټولنیز پانګه د زمانی په اوږدو کې د ټولنیز ژوند په اړه لمن کې د سترو ملي او فکری ارزښتونو توم ناخلي. موږ نننې ژوند په شیبو کې خبرونه متل ته ځانګړي کړي. راځي وګمې رشیدی ته غوښ شو.
عزتمنو اوریدونکو، انسان د یو ټولنیز موجود په توګه د ټولنیز ژوند لورو ژورو او ارزښتناکو مانوي او مادي پانګو تمثيل او یادونه په بیلابیلو بڼو سره کوي. د مادي او مانوي پانګې تر ټولو ستره او غوښنه برخه ولسی ادب جوړوي چې د ادب په دغه تلپاتې بڼ کې متلونه ځانګړی ځای لري. متل هغه لنډه او له معنا نه ډکه سیقل شوې وینا ده چې ویونکی یې معلوم نه دی، خو هر شخص یې د خپل وینا د ثبوت او غوروالي لپاره استعمالوي. له کله نه چې په ځمکه انسان حس شوی، له هماغه وخته انسان هم د ځان او چاپیریال په اړه فکر کړی چې د ولسی ادب پیل هم له دغې دورې کولی شو. د کابل پوهنتون استاد پوهندوی ډاکټر محمد جان اقبال وایي چې متلونه ځانګړی وزن، خوند، معنا او انسان جوړونکی ارزښت لري.
متل چې څومره ژبې دي، زما په خیال په هره ژبه کې متل په شکل کې یا متل ته ورته حتما شته، او دا د ډیرو مجربو پوهانو استادانو او تجربه لرونکو خلکو لخوانه چې یو خبره بیا بیا منځته راغلی چې نتیجه هماغه راوځي هغه نه متل جوړ شوی. او دا متل داسې نه ده چې یو وار سورناسي او په خپل سر یو شی جوړ کړي شهرت ته ورسیږي. دا په ولس کې دومره هغه خبره بیا عامه شي چې هر یوې د کاڼي کرخې حیثیت لري. هر متل یعنی هغه بې ځایه بیا نه ده، دغه چې وایي هر عمل د لارې مل تاسې وګورئ چې دا ثابته ده.
ډاکټر حقپال بیا وایي چې که څه هم متل ځانګړي ډولونه لري، خو په ټولو متلونو کې د یوه ځانګړي آهنګ شتوالی حتمي دی.
متلونه نثري شکل هم لري، ساجه هم پکې ده، قافیوال یا منظوم متلونه هم دي. متل یو خزده کیږي ځکه چې مفهوم چې کوم ځای کې پروت وي په دې اثبات کوي دا وړاندې کوي او هغه کې طبعا آهنګ موجود ده. یعنی یو قافیوال دي، یو مسجه دي، او یو هم همدغه آهنګین دي، غږن دي. یعنی چې وایې هغه یو قسم اثر لري، لکه څنګه چې شعر باید زده کېږي دا هم هغه څه زده کېږي. او بل مفهوم پکې دومره غټ پروت وي چې د یو چا د یوې خبرې تایید پې کېدی شي، نو ځکه هغه خلکو ته زده کېږي، داسې نه پاتې کېږي چې زده نه شي. زه فکر کوم د پښتو او د دری ژبې په منځ کې څه تعادل هم شته. هغه متلونه چې په پښتو ادب کې کارول کیږي معادل په فارسي ادب کې هم پیدا کېدی شي.
ښاغلی حقپال وویل چې متل د پیړیو ژوند تجربو پر بنسټ د فکر او پوهې حکمت یوه ځانګړې بڼه ده، خو ډیری له یوې ټولنې و بلې ته فرق کوي.
په یو قسم کې ځینې داسې متلونه چې شاید د جهان په ټولو ژبو کې یو شان وي، یعنی هېڅ تغییر پکې نه دی راغلی. هلته چې څنګه ده نو دلته هم د صرف د ژبې دغه ده پکې تغییر ده، یعنی محتوا تقریبا د ټولو یو شی ده، صرف ژبه بدله ده. خو ځینې روایات او ځینې عنعنې او ځینې نور مسایل چې په یوه ټولنه کې موجود دي لکه فرهنګونه سره فرق لري د ټولنې، نو د هغوی له فرهنګ سره مطابق څه متلونه جوړ شوي، څه مشکلات پکې لري په هغو کې جوړ شوي چې کوم غوروالی موجود دی په دې ټولنه کې دغه په باب باندې جوړ شوي دي. یعنی معنا دا چې زمونږ په پښتو ادب کې چې تاسې وګورئ د افغاني فرهنګ او کلتور نه نمایندګي کوي متلونه چې هغه پکې خوندي شوي دي. او یو ځای کې چې خصوصا مثلا موږ له انګلیسي ژبې سره هېڅ کوم تړاو نه لرو، کنه لکه نږدې نه وي سره، خو دغه متلونه په هغو کې ته په دغه عنعنه او په دغه شکل هغه کې لیدلی نه شي. هغه بیا د خپل د جامع انعکاس کوي په خپلو متلونو کې چې څه کوي او دا د خپلې کوي.
د چوکاټ له مخې خو به متل یا منظوم وي او یا منثور، خو د منځپانګې له پلوه متل بیا په بېلابېلو ډولونو ویشل شوی دی. درویشت کلن ځوان حکمت الله چې غواړي د لیسانس دورې پایلیک د متلونو پر موضوعي ویش ولیکي وایي
متلونه چې دي هم سیاسي بڼه هم لري، اجتماعي بڼه هم لري، دواړه بڼې لري. یعنې په سیاسي لحاظ باندې هم ارته دي او په ټولنیز لحاظ باندې دواړه باندې ارته دي. یعنې داسې دي په دې کې عشقي هم راتلی شي، عشقي متلونه هم راتلی شي، حماسي هم راتلی شي، ټول مسایل پکې راتلی شي. پکار ده چې په موضوعي لحاظ باندې دا وڅېړل شي، تحقیق وشي، وڅېړل شي.
ولې متلونه ژر زده کیږي؟ دا پوښتنه د کونړ ولایت اوسیدونکی ګل پاچا ځوابوي او وایي چې دغه لنډ خو په معنا کې پاخه احکام له پیړیو پیړۍ را په دیخوا سینه په سینه را انتقال شوي دي.
متل چې دی دا یو تاریخي پس منظر لري، کنه زموږ استاد په ټولنه کې متل ډیر عام دی، نو موږ متلونو ته ضرورت لرو ځکه موږ متلونه د خپلو خبرو د پخلي دپاره راوړو. دغه راز په جرګو کې کړی کورنۍ ترمنځ ستونزې موجودې وي، پتنه ایجاد شي یا د نجونو په سر یا څوک مړ کې دا د دې جوړه چې بیا کوي، نو دلته د خبرو د پخلي دپاره مشران متلونه استعمالوي. نو هغه څه چې د خبرو د اثبات دپاره استعمالیږي نو هغه بیا زر یادیږي. بل متلونه چې دي دا په ټوله کې په دوه برخو دي، یو منثور دي یو منظوم دي. منظوم متلونه چې دي هغه بیا د شعر غونتې خو بیا ډېر زر یادیږي. دغه رنګ منصور دا هم په ژوند کې استعمالیږي ډېر زیات. روزانه چې موږ کله خبرې اورو ټول خلک متلونه استعمالوي. د یو څه استعمال چې ډېر شي نو هغه ډېر زر ذهن ته راځي. عام متلونه دي جرنده کړه پلار د هم په وار ده، دا البته منظوم متلونه دي. او څه چې کرې هغه برې به که غر لوی ده په سر یې لار ده مار ته په نستونی کې ځای مه ورکوه. دا متلونه دي چې تر شا یې تاریخي پس منظر لري. دلته یو غټه مطالعه په دې کې پرته ده. وایي چې که غر لوی ده په سر یې لار ده، د دې مقصد نو دا شلو که هر څومره یو مشکل سره مخ شي، څونه یو مشکل چیلنج کار سامخه ته پروت دی، ولیکن ته کوشش وکړه بس تلی شي.
اوریدونکو، هغه متل دی چې وایي د ټولو نیمه نیمه د انا شوه یو نیمه. آیا داسې څوک مو لیدلی چې په مجلس کې پر ټولو خبرې ښې لګي او ډیر ژر پرې تاثیر کوي؟ د میدان وردګو اوسیدونکی ثواب خان د خپل کلی کیسه کوي.
نو داسې د موږ فکر لکه خپل داسې مشران ستاسو داسې جرګو مرکو کیږي نو هغه خپل داسې یو مشر موږ لروسي هغه خبرو کې متلونه ډیر کاروي نو دغه خبر ډیر تاثیرناک ډیر تاثیر لري ځکه موږ خپل ویل داسې متلونه د خبرو د فخوال لپاره یا تاثیر دی هغه یا ارزښت دی هغه زیاتوي نو خپل د هغه توجود راجل کول لپاره دا ډیر استعمالوي په دې خاطر باندې نغه استعمالوي څه د خبره تاثیر فائدہ کې او فائدہ کړایم د دې خاطر سید دی متلونه ډیر خبرو کې استعمالوي
د پکتیا اوسیدونکو رحمت الله رحیم زای بیا وایي چې متل لوی سیمي و بلی ته فرق کوي
متلونه تر سیمي پورې فرق کوي امغه یو متل وی مفهوم او غمنځپانګه یو وی خو کلمات تغیر وی مثلا د ختیځ سیمي کې یو متل وی خو امغه هدف یې غوي خو کلمات بیا په بل سیمي کې توپیر لري یعنی په یو سیمي کې یو ډول باندې ویل کیږي بل سیمي کې بل ډول باندې ویل کیږي او زیاتره متلونه چې د پخو خلکو د زړو خلکو لخوا ویل کیږي او د خپل خبرو د تقوی او د خبرو د لا تنګښت لپاره د
متل دی چې پلار ګټلی زوی ته آسان وي د زمانې په تیریدو سره که څه هم ځینې متلونه خوندي شوي خو یو شمېر بیا مړه شوي او یا هم د مړه کېدو له ګواښ سره مخ دي د کابل پوهنتون استاد ډاکټر محمد جان اقبال وایي چې په دغه برخه کې لا ډېرې څېړنې ته اړتیا ده
اګه د خوشحال خان خبره بیخي سمه دلته ده چې پښتو له هڅې بکره پراته ده چای پلو له مخه وا نه خیست پښتو له هڅې بکره پراته ده او دا پخپل د پښتنو لیکوالو خصوصا مسولیت ده که په ده باندې صحیح دقیق کار وشي زما په خیال د یو اخر رساله پرې لیکل کېدی شي په فني اړخ کې که سړی مطالعه وکړي او یو څوک داسې را پیدا شي چې زموږ ستاسو په دې د ماسترۍ برخه کې هم یو څوک متلونه وڅېړي پښتو متلونه راجمع شوي دي ډېر که څه هم لا پاتې دي چې هغه هم راټول شي دا راټول شوي دي اکثرا خو تجزیه شوي نه دي چې په فني اړخ کار وشي او یا په معنوي اړخ کار وشي خصوصا بیا د استادانو بیا د علومو د اکاډمۍ چې دوی باید دغه علمي برخې په علمي معیارونو برابر وسیږي دېکه شک نشته زموږ په متلونو باندې په کوزه پښتونخوا بره پښتونه دواړو کې کار شوی کار دا معنی چې هغوی دا راټول کړي دا راټولونه هم په خپله یو ستر کار دی چې یو شی موجود نه وي نو هغه کې به څېړنه څنګه کیږي دا تر اوسه پورې یعنی لکه هغه څومره برخه چې په پښتو ادب کې د ولسي شاعرۍ ده هغه دغه حصه کې د متل ډېر کار شوی نه ده څومره چې په لنډیو کار شوی په ده کار نه ده شوی که څه هم په لنډیو کې هم یو ډېر لوی جهان پروت ده چې باید هغه ټولو باندې کار وشي دا د متل برخه تر لنډیو کمه نه ده
مینوالو دا متل خوب مو حتمی اوریدلی وی چې تر پردی ګلالی زوی خپل بدرنګ لور خده که څه هم له نورو ژبو څخه د ولسی ادب ژباړه خپل ژبې ته ګټه رسون کې کار دی مګر د خپل ولسی ادب هیرول او یا هم همداسې په ډاګ پرې خودل د ژبې د ورکیدو سبب ګرځي نن نه ژوند په شیبو کې خبرونه هم دلته پات رسو زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو وی پاڼه هم اوریدلی شي pa.azadiradio.org او کوچيري غواړي لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4 بیا په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 خوست او کندوز کې یو ساسي بریاز موږ هیله ده د خدای پامان
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
زما جانوي ويلا انا ديرا غلي واي وا
ಕಸ್ತೂರೇ ಉಯ್ಯಲ್ಲ ಕಸ್ತೂರೇಶ ಎಸ್ತ ದೇವಾ